السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن عمومي ټاکنې پیل شوې دي. دا ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې خلک ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو اندېښمن کړي دي او ژوند یې ورتریخ کړی دی. د ټاکنو وروستی حال مو اخیستی دی خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعې سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشیا ځواکونه ګمارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلي متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوحې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړ شي. د دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوحې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په تېره شپه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه هیله ښوولې چې د افغانستان لپاره د دوحې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیری تېره شپه پر خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیری په دې پیغام کې نه دي ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلی دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولی دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراري ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او تر 40 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 1.5 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې دوه کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې څو کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچا پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خو پلان د خبري برخه کې به د پاکستان پر ټاکنو تام شو. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کېږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر هم ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بې وزلۍ او ناامنۍ یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورئ.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رای او د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای عمومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سن ایالت د کراچی شهر اوسیدونکو محمد ابراهیم رویټرز اجان سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
عوام کی تو یہی توقعات ہوتی ہیں کہ نیا بندہ آئے
اور ولس دا تا ملری چې تر ټاکن ورسته نوې سیاستوال را مخ کیسی او یو بدلون راوړي. ټول هغه سیری چې تر اوسه را مخ کیسوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راوړي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیف الله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اجنس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینه د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 216 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45% سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46% ښځې دي.
باموریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د 214 له کبله چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 15 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې چې د ناامنیو پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې د ناامنیو او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د وروستیو څو ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو دا سی ویلې شو چې پایلې به هم سرنګه چې د دوی نظامی استابلیشمنت خوخوي هماغه سی پایلې به دوی تنظیم کړي. کوم وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي، نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوخه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوی ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه داده چې دوی رامنځته کړي او دوی دي ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوري توګه وځپل شو او د هغوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغه اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته شوې ده؟
د ټاکنو پر مهال نامنی کوم په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات تر سره کیږي یا بریدونه کیږي، هغه هم دغه سي وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیروي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغه سي ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه داده چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر غرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمه نه ام نه کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخاباتي لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي، نو دا دواړو پیښو احتمال شته او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړي، دغه کسان څه وړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایه ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکونو کې دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم دغه څه ده، هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوالې مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپل رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران به بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحده دی جوړي، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې استابلیشمنت یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړ. نو خپل بلوچ ولس د دې نه پریکون مخکیم کړی دی، او موږ تاسو وګورئ په افغانستان کې به هم چې کله هغه وخت د جنوب نام نسیمې وي یا زابل کې او روزګان کې په څو سو رایو باندې به بعضي وکیلان پارلمان ته راتله ولسی جرګې ته. بلوچستان کې دغه وضعیت ډیر وخت نه ادامه لري چې د څو زرو او څو سو باندې حتی بعضي وخت دی کاندیدان کامیابیږي. نو دا خپل د دې اکاسی کوي چې بلوچ ولس په دغه ټاکنو باندې باور نه لري. پښتنو سیمو کې به بعضی جزوی توګه باندې چا پریکون کړی، عمومي توګه پښتنو لا دا تصمیم نه دی نیولی. بلوچانو خو وسلواله مبارزه هم خپله کړې ده او نظام نه مني، پاکستان هغې د بیلتون غواړي. پښتنو به په بعضو سیمو کې کړی وي، خو په ټوله کې مثلا په بلوچستان کې د محمود خان ګوند یا هلته د جمعیت علما چې دی د نفوذ لري کافي او دوی په انتخاباتي کمپاین کې لګیا دي او کوشش کوي چې خپل کاندیدان کامیاب کړي. او بیا په پښتونخوا کې قوامی نشنل دی که د شیرپاو ګوند دی، نور ګوندونه دي چې د هغې کې پښتانه فعال دي. په قبایلي سیمو کې محرومیتونه زیات دي، محلي سطح باندې کیدای شي چا پریکون کړی وي، مګر په ټوله کې پښتنو لا داسې کوم اقدام نخکاری.